ماشاله ډیو دازم تاسو کور بای سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. ممبئی مهم خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا ځوان ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. باجوړ کې په هدفي برید کې دوه ورونه وجل شوي او ملګري ملتونه وایي د طالبانو حکومت دې تر هغې په رسمیت نه پیژندل کیږي چې په ښځو جنکو یې بندیزونه ختم کړي نه وي. د خبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې ویاند ډاکټر فیصل مشالې ډوته ویل چې نوی مالی بجټ کې د ځنو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوې چې له وجې دوی نن د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې د ایمرجنسۍ پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړی.
زمونږ چکم احتجاج دی ټول خیبر پختونخوا کې دی خو چې سمره لکه خاص کا چکم ټریننګ میډیکل افیسر دی سمره هاوس افیسر دی دغه احتجاج دی.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي د صوبې په ټیچنګ هسپتالونو کې په زرګونو میډیکل چارواکي کار کوي خو له 2013 کال راهیسې یې نه تنخواګانې سیوا شوي او نه ورته پر وخت تنخوا ورکول کیږي. بلخوا ناروغانو له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د احتجاج له وجې ستونزې زیاتې شوې دي. د نگران حکومت ویاند فیروز جمال کاکا خیل بیا مشالې ډوته ویلي چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی. نن په باجوړ عنایت خلا کې په هدفي برید کې دوه وجل شوي. د باجوړ پولیسو مشالې ډوته وویل سهار وختي مولانا نور محمد او د هغه کشر رور زوبیر په عنایت خلا بازار کې خپل دکان ته په ګاډي کې روان وو چې ناپیژندل شوو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. په ګاډي کې ناس یو بل کس قاري سراج الدین په ډزو جوبل شوی چې د درملنې لپاره د باجوړ ښار هیډکوارټر روغتون ته وړل شوی دی. د عنایت خلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر مشالې ډوته ویل چې وجل شوي ورونه د انعام خورو چیناګۍ ماموندو اوسیدونکي وو او له هیچا سره دښمني نه وه. عمران ماهر زیاته کړه چې مولانا نور محمد او زبیر له کوم سیاسي ګوند یا ډلې سره تعلق هم نه درلود. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې او د ماموندو پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپل ملګرو د خوشي کولو لپاره پرله دوام لري. دا پرله د جون پر دریمه په میرلي کې پیل شوی و چې د جون په نهمه بیا میرانشاه ته منتقل شو. د غورځنګ په وینا د مې پر دیرشمه په سیدګي امنیتي پوستا د دوی درې ملګري عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتار کړل شوي او له هغې وروسته یې د جون پر 19 د غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر نیول شوي دي. احتجاجي راسته پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل کملګری یې خوش نکړل شو نو د اختر پروزو کې به هم پرلته دوام ورکړي. څو ورځې وړاندې یو امنیتي چارواکي د نومنه خول په شرط په شالې ډوته ویلي وو چې علي وزیر د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې په یې د امنیتي ادارو پر ضد د خلکو پارولو په تور نیولی دی. پولیسو د غورځنګ د دریو نورو غړو د ګرفتارۍ په اړه لا څه نه دي ویلي خو په میرامشاه کې ځینې پوځي چارواکو څو ورځې وړاندې د نوم نه ښوولو په شرط مشالې ډوته ویلي وو چې دې کسانو له قانونه سرغړونه کړې نو د پلټنو وروسته به خوشې کولی شي. بلخوا غورځنګ دا تورنه ردوي. د پاکستان حکومت وایي له ناقانونه ګرځول شوي وسله والې ډلې ټي ټي پي سره هیڅ ډول مذاکراتو کې ښکیل نه دي. د دې هیواد د بنو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ دغه بیان نن په داسې مهال ورکړی چې څو ورځې وړاندې د افغان طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د طلوع نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې که پاکستان له ټي ټي پي سره په خبرو اترو کې د طالبانو له حکومته د منځګړیتوب غوښتنه وکړي نو دوی ورته په سیمه کې د امنیت خمیدو په خاطر تیار دي. خو ممتاز زهرا بلوچ په نننۍ خبري غونډه کې ویل چې په دې لړ کې د بنو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری له وړاندې واضح دریځ څرګند کړی دی. بلاول بټو زرداری د روان کال په جنوري کې ویلي وو چې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه به له هغو ترهګرو ډلو سره مذاکرات ونه کړي چې د هیواد آئین او قانون نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال له اوړي راهیسې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې د پولیسو، پوځ او قومي مشرانو تر څنګ ولسي وګړو ته هم مرګ جوړ اوښتی ده. دا راز پاکستان تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه کوي خو افغان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو وا ویلي تر هغه چې پر افغان خزو او جنو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیزونه لغوه نشي نړیواله ټولنه باید د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړه. هغه دا هم ویل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت له هغه وروسته ډیر کم شوی چې تیر کال د اپریل په میاشت کې د طالبانو مشر مولا هبت الله د کوکنارو د کرد مخنیوي امر وکړ. وطنبایو وا د هما شمول حکومت د جوړېدو خبره هم وکړه چې د په باور خورا مهم دی. طالبانو د 2020 کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ چې تر اوسه یې په ښځو د کار او په جنکو لشپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړې دي. دوی په دې حواله د نړیوالو غوښتنې نه مني او وایي دا یې کورنۍ معامله ده. دا تر دې مهال خوشحال خبرونه خبرونه مو له مشال لړۍ وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال لړۍ ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په خیبر پختونخوا کې ځوانو ډاکټرانو له کاره بایکاټ اعلان کړی. بلخوا مریضان وایي د بایکاټ له وجې ستونزو سره مخ دي.
دلته بیمار مې راوسته ده سهار 2 بجو نه تر اوسه پورې 11 بجې شوې. نمبر مې نه راغلی. هسپتال خو د بیمارانو نه ډک پک دی.
پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې تر څو یې غوښتنې نه وي منل شوې نو تر هغو به یې مزاحمت جاری وي. او د جنوبی وزیرستان برزلی اوسیدونکو وایي په سیمه کې یې له ډېرو ورځو راهیسې انټرنیټ بندې. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې کوم ځوان ډاکټران دي د خیبر پختونخوا هغوی په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې نوي مالی بجټ کې د ځنو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوې چې له وجې دوی د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې د ایمرجنسي پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو تر دې احتجاج وروسته بیا مریضان وایي چې دوی له ستونزو سره مخ دي. بلخوا بیا د نگران حکومت ویاند ویلي چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی دی. نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال عظمت علي شار کوي.
مونږ دوی جنگ لره وستیو د دیوال سره لګولیو.
د جون په 28مه د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیه ینګ ډاکټر اسوسییشن په بجټ کې د ځینې ډاکټرانو د تنخواګانې د نه زیاتېدو پر ضد د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې احتجاجن د ایمرجنسی نه علاوه ټولې اسانتیاوې ورکولو نه بایکاټ کړی دی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه په وینا چې له دې وړاندې سوسووارې د حکومت سره خبرې شوې خو غوښتنې یې نه دي منلې شوې. د اتحادیه ویان ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې په زرګونو میډیکل افسران کار کوي خو د 2013 نه تنخواګانې نه دي سیوا شوي او نه ورته په وخت تنخواګانې ورکول کیږي.
چې څومره نور کیډرز دي د هغه ټولو تنخواګانې انکریز شوې دي. خو مونږ د حکومت نوم د ډیمانډز کړو تقریبا د وی میاشت نه مونږ دې سره لګیو دي. مونږ سره دا وعده کړو چې مونږ باندې نور کیډر سره د تاسو تنخواګانې هم زیاتو. د شپې وګوري د ورځې وګوري که په ایمرجنسی کې وګوري نو دا ټریننګ میډیکل افیسرز او دا هم افسر دا په ایمرجنسی کې مناسب دي د پی ڈی کې مناسب دي د پورنو کې مناسب دي نو دا ډیر زیاتې روان دي. زموږ چې کوم احتجاج دی ټول خیبر پختونخوا کې دي خو چې څومره لکه خاص کر چې کوم ٹریننگ میډیکل افیسر دي څومره هاوس افیسر دي دا غي احتجاج دي. بالکل مونږ پرونو دا تل چې لکه ګرمي زیاته ده چې څوک نشي راتله هغه مرزي نو نو وډونو کې شته د کاغه ټول دي ډیوټي نه بایکاټ کړی دي.
د احتجاج په وجوه د پیښور په غټو هسپتالونو کې ناروغان د ستونزو سره مخ شوي دي. خو د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل د هړتال لوج ورتا ستونزې شته خو کوشش کوي چې د ناروغانو درملنه متاثره نشي.
فرق لازمن راځي زبدانه مې چې بالکل هر څه سموت روان دي، یو شان روان دي، پرون پشان روان دي، سرویسز لګډر متاثره کیږي. ضرور خو مونږ سره په هسپتال کې تنظیمي لړخنه خامخا بیک اپ موجود وي، مونږ سره خپل ډاکټران هم موجود وي، نو هغه ډاکټران چې کوم دي نو دې مریضانو لپاره خپل سروسز ورکي.
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د نگران حکومت بیان فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې تنخواګانو او د نورو غوښتنو په اړه د صحت محکمې سره خبري شوي او د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره کار روان کړی دی. خیبر ټیچنګ هسپتال ته د درملنې لپاره راغلی مراد خان مشال ریډیو ته ویل د هړتال لوجې رش ډیر دی، خو بیا ورته هم ټولې اسانتیاوې ورکړل شوې دي.
دلته بیمار مې راوستي د سهار 2 بجو نه تر اوسه پورې 11 بجې شوې، نمبر مې نه راغلی. اسپتال خو د بیمارانو نډک پک دی او بیماران هم کتی سی ایکسرائی سی جیم کیږي. آر یو شی څومره ټیسټونه یې ټول چې ماته آسان لیکلو ټول ماته وشو.
دا ډاکټرانو صوبائی اتحادیه پروونشل ډاکټر اسوسیشن هم د ینګ ډاکټر اسوسیشن د هړتال ملاتړ کړي او ویلي کنګران حکومت یې غوښتنې اونه منلې نو دا غټ اختر نه پس په د صوبې ټول هسپتالونه اوتړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا،
تاندې هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال لړیو ته غوګستی اوریدونکو په میرام شاه کې د پښتون ژغورن غورزنګ احتجاجي ناشته نن هم د مام لري. غورزنګ دا پرله د جون پر 9 د خپل نیول شو ملګرو د خوشی کول لپاره لومړی په میرلي کې پیل کړی وو، اوس یې میرام شاه ته هم غزولې دي. پلاتوال غوښتنه کوي چې د غورزنګ مخکخ علي وزیر او نور غړي، ایدورمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان دی خوشی کړل شي. چارواکو د نوم نو خول په شرط ویلي چې علي وزیر د امنیتي ادارو پر ضد د نفرت خبرولو په تور نیول شوی دی. د غزي پولیسو د غورزنګ د نورو دریو غړو د نیول کېدو په اړه سندي ویلي، خو ځنو چارواکو مشالې ته ویلي وو چې د کسانو د قانون سرغړونه کړې او تر پلټنو وروسته به خوشی کړل شي، خو غورزنګ دا تورونه رد کړي دي. نور حال عمر وزیر راکوي.
د غورزنګ په وینا د مئی پر 1.5 سیدګی امنیتی پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورزنګ رابطه کاری د رحمان وزیر، زکیم وزیر او جلال خان نیولی چې د دوی په وینا لا هم د فوز سره دي. وروسته بیا د غورزنګ یو مخکښ او جنوبي وزیرستان اسمبلی غړی علي وزیر ونیول شو چې د جون په 9 بنو کې عدالت ته وړاندې کې دو پس بنو زندان ته ولېګل شو. پر لته د غورزنګ مشر منظور پښتین پرون د جون په 21 خپل وینا کې وویل چې را روان اختر به همدغه سه په مزاحمت کې وي، تر سوې چې ملګری خوشی شوی نه وي احتجاج او پر لته به همدغه سه دوام لري.
ملګری یاد کړه چې اختر بدلته وي، اختر به هم دلته وي، چې دلته به وي یا په بل ځای په مزاحمت کې به وي، هر ځای اوس نام نه دی اخستل پکار. کوزی په مزاحمت کې زموږ یو اختر نه
د غورزنګ بلغړی حیات وزیر وای چې د یو ایشور زونای پر لټ دوام لري. عینی غوښتنه یې دی تر سوې چې غوښتنه پوره نه وي په پرلت ناستو سی.
پرلت کوم شي کړم میرې دي شو دي میرې نه مو بیر بدل کړ دي میران شاه پریس کلب مخته ورنستي په داس سلسله شي کرک داون وشه داس په بدا سبو باندې علي وزیر هم ونی وشه لري حوصله وړې دي درنه په دستور جاری وي دی. یو وخت را چې سپرا دي مش دغه ماینی وشتنه منل یشوی نه وي درې صدغه ظلم پر ضد مو پرلت شنه ولای دی.
د غورزنګ دغه احتجاج په اړه پولیس او ځلې انتظامی لا هم رسنیو ته رسمي بیان نه دی ورکړي. البته ځلې انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته بیګاش په د نوم نشودلو په شرط وویل چې دوی لګیا دي هڅه کړي چې پر لټوال راضي کړي سلار وباسي چې حل په طرف خبره بوزي. د غورزنګ درې غړي داغه پسنیول شوی چې د مې پښپګويشتمه د غورزنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیخه په یاد کې یو غونډه لاروان ول. په میرامشا کې په یو امنیتی پوستا باندې لا امنیتی سرتیرو سره لفظی شخړه شوې وه. د شمالي وزیرستان ملکی او امنیتی چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته لا هم څه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړ پوړو فوځي چارواکو په وار وار د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې د غورځنګ فعالانو په پوستا باندې د قانون سرغړونه کړې، د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایي کیږي. د غورځنګ مشران بیا وایي چې که د دوی ملګرو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي، او تر څو یې چې خوشي کړې نه وي پر لد باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال راډیو ته غواګیاست اوریدونکو، په کورمه کې لا هم امنیتی وضع سم نه ده. د شګانو مشرانو ویلي که حکومت د استادانو قاتلین نه نیسي نو دوی به یې په خپل سزاوار نو دوی به په خپل دغه قاتلینو ته سزا ورکړي. بلخوا سونیانو دا د حکومت په کار مداخلت بولي، وایي هیڅکله به په ذاتی حیثیت کې د بدل اخیستلو اجازه چاته ونه کړي. په دغه اړه پولیس بیا وایي دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغوی ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل وباسي. پولیس زیاتوي په پیښه کې ککړ دوه ملزمان ګرفتار شوي او پاتې نور به هم ډېر زر د قانون په ګرفت کې راشي. په څلورم مې په تېرې منګل کې تر هغې وروسته بل وګړو په سکول برید کړی وو چې په نورکي کې ناڅرګنده کسانو د ګېدو سیمې یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې څلور استادانو په شمول اته تنه وژل شوي وو. تفصیل د طارق رضی په دې راپور کې.
په کورما کې پر څلورم مئی د سکول استادان تر وژل کېدل وروسته امنیتي حالات لا هم خراب دي. په سیمه کې شیسونی مشرانو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړې. په پاړچینار کې په نهم جون د شاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیه مشر عنایت علی توری یوې غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي که حکومت د استادانو قاتلین گرفتار نه کړي نو دوی به بیا هغوی ته پخپل سزا ورکبی.
دا ټول متدس معلوم دی لکه څنګه دا لیټ لګیدلې ده. ان شاء الله مو بخپل سوچ بخپل کاو حکومت سترګي غړو چې حکومت څه کوي شي وېګي.
په کورما کې حالات هغه وخت خراب شول چې د مې په سلورما د برکورمې په نورکی کې د یو کس تر وجل کې دلو پس یو شمیر کسان د برکورمې په تریمنګل کې په یو سکول ورغلل او هغلته سلو شیا استادان او درې نور کسان ووجل. د پیخې پر ضد شیاګانو مظاهره وکړي او له حکومت د استادانو قاتلان د نیولو غوښتنه وکړه. که څه هم په سیمه کې سنیانو پر استادانو د برید پیخه غندلې، خو هغوی په ذاتی حیثیت کې د بدل اخستلو مخالفت کړي. په صده کې د جون په شلمه د پړاچم کنی مفتی نور بادشاه یوې غونډې ته ویلي دا د حکومت په کار کې مداخلت بولي او زیاتوی چاته هیڅ اختیار نشته چې هغه پخپل بغیر لا قانوني تقاضو د سزا ورکولو حد جاری کړي.
نو ډیر د افسوس مقام ده چې حکومت موجود، ادارې موجود، تفتیشي ادارې موجود او ټول قومونه حکومت سره شانه بشانه دي، هغه باوجود یو سړی قانون لوس کې خلی حکومت نه موافیل دي چې داسې عناصر روک تاموشي.
بلخوا د پولیسو ضلعي مشر محمد عمران مشال رډیو ته پریوشتم جون ویلي دوی دواړه غاړې مشران به په راتلونکي کې راغونډوي چې د هغوی ترمنځ د خبرو اترو له لارې د ستونزو حل راوباسي. هغه دا هم ویلي په پیښه کې ملوث دوه ملزمان گرفتار شوي او پاتې نور به هم ډېر زر د قانون په گرفت کې راشي. په کورما کې دا وخت یو شمېر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې، نسل او قام په حمایت کې خپل خپرونو ته دوام ورکړي. په سیمه کې پولیسو مذهبي منافرت او کرکه خورولو پر ضد د کاروایي کولو هم ویلي دي. په کورما کې فرقایي ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي وګ تاریخ دی. موږ له خبریال رفت ورغزی وپوښتل چې آیا ولې په سیمه کې د شخړو مستقل حل نه راوځي. نو هغه په جواب کې ویل کله چې ذاتی شخړې د مذهب رنگ واخلي نو حل یې بیا راوتل مشکل وي. او رغزی زیاتوي حکومت ته د قانون مطابق پر وخت اقدامات او چتول پکار دي، ولې چې د سیمه بد حالات په ټوله منطقه
منفی اثر غورځول شي.
یو فرقی چې دی خپل خلک مطلب کاغه کې ککړوي خو به داغه خامخه داغه مرسته کوي داغه سپورټ کوي هغه به داغه مجبوري جوړیږي. نو دغه شان مطلب لکه دسی حالاتو کې بیا حکومت چې دی دغه د پر کاروي کول چې دی غاډر زیات ګران وي.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو د چرته کې شیاګان او سنیان په یوزې پاتې کیږي او هغه لته سو واره د مذهبي ډلو ترمنځ خونړی جنگونه هم شوي چې داسې یاد سیمه ډیره حساس شمیرل شي. په 2003 کال کې شیا سنی ډلو ترمنځ د مری پر سیمه یو لوزنامه شوه چې پکې د زمکو او نورو علاقایي شخړو د حل خبره شوه خو تر اوسه هغه عملی نه ده شوه. طارق کورک سے مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته وګستې د خبر پختونخوا نگران حکومت د مالی کال 2023 او 2024 په بودیجه کې د سرکاري ملازمینو لپاره په تنخواګانو کې د 15% اضافه اعلان کړي. بلخوا سرکاري ملازمین وایي چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې او باید حکومت دې ته په کتو په تنخوا کې زیاتوالی کړی وي. دوی زیاته کړي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به یې احتجاج پیل کړي. نور معلومات د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا نگران حکومت د جون په شلمه د سلور میاشتو لپاره د مالی کال 2023-24 بجټ اعلان کړی چې د 3.5 ارب روپونه سیوا ته او په دغه بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې تر 15% زیاتوالی اعلان کړو. خو دا بیلابیلو محکمو د ډایرکټریټ ملازمین ګیلمن دي چې تنخواګانې خو زیاتې کړې خو د سیکټریټ ملازمینو په شان ورته سپیشل 0% الاونس ورنکړل شو او وړاندې نه د پتنخواګانو کې ډیر زیات فرق دی. د سرکاري ملازمینو یو سازمان اټیچ ډیپارټمنټ افیسرز اسوسییشن مشر سردار امین خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې باید د دوی غوښتنه ومنل شي.
د کیرټیکر ګورنمنت سیکریټریټ لونز کې 100% اضافه وکړه، یعنی دا 30% چې کم اډ هاک ریلیف دی دا خو ټول ملازمینو ته لګي. د دې نه علاوه سپیشل لونز په مت کې 100% سیکریټریټ لونز کې اضافه شوې ده. د ډایریکټ ریټ ملازمینو افسرانو ته اس قسمه سپیشل الونس نه دی لګیدلی.
دغه ډول د صوبې د پرایمری سکولونو سرکاري استادان چې خوښه یو لک پټوله صوبه کې دي وای چې اپګریډیشن یا ترقی کوم چې تیر صوبایي حکومت کابینه منځوري ورکړې وا او په باقاعده اعلامیه نه وشوي نو باید حکومت ته هغه اعلامیه جاری کړي کوم چې دوی ونکړه. د پرایمری استادانو د صوبایي سازمان مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته په دې حق لوي.
په 17 جنوري 2022 باندې کیبینر زمنګ اپګریډیشن اپروول ورک او هغه کې چیف سیکرټری صاحب تاغه وخت کې ګورنمنت یو لیټر کو نگران ګورنمنت چکم دینو د منګه اپګریډیشن چې د بجټ کې شامل نکو. زه هیله لرم چې وزیر اعلی صاحب او چدیبا پته کې یو خسته په خلیو زمنګ چکم رائټ دی 1 جولای نه د دین نوټیفیکیشن ممنګ ته په هر صورت کوي. خو زه پرمن سره ما زه ته احتجاج قائل نه ما او احتجاج او درنه دا زما اخیری اپشن بوي منګه د سړک دراوتو نه پرمن ساتي چې منګه رو نزو
ولې پدړم چې کله حکومت دریز معلومول لپاره د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل د هغرستمو د خزانه لپاره د نگران وزیر اعلی مشیر حمایت الله او بیا د هغی مرستیال سره سو سوور د ټلیفون او بیا د واتس اپ د لارې تماس نیول هڅه وکړي. خو دوی ویل چې په میټینګونو کې مصروف دي او دا خبرې نشي کولی. خو د نوړاند د خیبر پښتونخوا نگران وزیرانو سو سوور د خبره تکرار کړي چې دا مرکز لخوا دوی ته د بقایا جاتو او ان اف سی په شکل کې خپل مالی حقونه نه ترلاسه کیږي. چلوجه صوبه د مالی ستونزو سره مخ تا او وای چې وفاق سره ژمنې کړي چې زر به دوی ته دغه پیسې ورکړي. د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم 13 مئی په شپاړسم د چرسده په یو اسپیټال کې مشال لیډو ته ویلو چې وفاق ته دغه بخایجاتو لپاره سو سوار خواستونه لګلي.
نو دې کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایي کنه
او دغه دې
لپاره نو ما خبره ده کوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نت هایډل پراپرټی 62 بلین روپې زم پاتې دي. 62 بلین صرف نت پروفیټس کې دا غشان دي نور مزدور کوم دي هغه د پاره دا ټول پرونه اوس چې ما خبره وکړه دا ټول جرګه وکړه بیا پرون پر منیسټر سره ملو شو فایننس منیسټر سره ملو شو هم دا کوشش کوو چې دا پیسې موږ ته ریلیز کی. ها وی چې تاسو ټیم په رول کې فایننس ایڈوایزر او زموږ چې کوم ای سی ایس سی او فایننس سیکریټری دي.
صوبای حکومت د جون په شلمه سلور میاشتې لپاره خپل بجټ باندې کړي چې پکې د ګریډ یو نه تر 14 پورې سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 15% او د ګریډ 18 نه تر 20 پورې 15% او دغه ډول پینشنو کې 15% زیاتوالی منځوري ورکړې ده. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال اډیو ته وګستی اردوونکو په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری د سین صوبې د سیلاب ځپلو لپاره د فندونو مختصولو پر سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداري ورکړې. په پاکستان کې به سنت او د شوي چې ښایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو درزونه پیدا شوي. که څه هم بلال بټو زرداری دا خبر رد کړې چې ګواکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلاف دی، خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې څومره انتخابات رانږدې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به دا اختلافات ښکاره کیږي، ځکه چې هر پارټي به ځان ته کامیابي غواړي. نور تفصیل د ملیحه میزاده په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 11 ویلیو چې تر هغه به بجټ منظوري دو ته نه پرېږدي تر څو چې وزیر اعظم شهباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فندونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت ویل چې امید کوي اسحاق ډار او دغه ډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیا ورکولو، د ګرانې کمولو او انرژي بحران حل کولو کې سم ګامونه نه دی اخستي. بلخو له پاکستان خبرې دون کې ډان رسپانې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلي چې شهباز شریف تخپل ائتلافي ګوند خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کیږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخابات وشي، په پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وارلمخه د حکمران اتحاد د دوو مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسي چارو پوه حنیف رحمان د جون په 28 مشال ریډیو ته ویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت ته نسکورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه را یوځای شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
پاکستان مسلم لیگ نون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دی، پاکستان پیپلز پارټي پاتې شوی دی، نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علت هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمنی او سیاسي دښمنی او اوس شو کې د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزوري کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي، او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلز پارټي خواهش دا ده چې بلال بھٹو دې جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ نون خواهش دا ده چې یا د نواز شریف جوړ شي، یا د مریم جوړ شي، یا په کشف شریف جوړ شي. لهذا داسې نه شي کېدی چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بوګس کې د هغه په مخالفت یو همدا رنګ دی وځي پاتې.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوریت غورځنګ په نوم د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شوو. خو د ائتلاف د جوړې 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاد لارې بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو په مسرباز په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یوځای شول چې غوښتل د عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي. خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانیزدې دی، ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این هیڅ کله هم نظر نه دی پاتې شوی. د دوی همیش د منی او نفرت ورشته پاتې شوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي، او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه ګټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي، خو په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي، او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخاب
بڑے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ دونوں الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے.
د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت ښایي د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي، خو د هغې لپاره به د سپریم کورټ منظوري ضروري وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر ساکډار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
ملیحه میزاده سره پور وړاندې کوو چې پاکستان کې سیاسي اختلافاتو باندې وو د ځینو ګوندونو ترمنځ، او اوس هم وخت شوی 6:30 تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو.
We'll be right back.
د خبر پختونخوا ځوانو ډاکټرانو اتحادیې نن په ټوله صوبه کې له کاره بایکاټ اعلان کړی. د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې ویان د ډاکټر فیصل مشالې ډوته وویل چې نوي مالی بجټ کې د ځوانو ډاکټرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړل شوې چې له وجې دوی نن د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې د ایمرجنسي پرته له نورو ټولو خدماتو بایکاټ اعلان کړی. بلخوا د نگران حکومت ویان د مشالې ډوته ویل چې د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره یې کار روان کړی. نن په باجوړ عنایت خلا کې په هدفي برید کې دوه ورونه وژل شوي. د باجوړ پولیسو مشالې ډوته ویل سهار وختي مولانا نور محمد او د هغه کشر ورور زبیر په عنایت خلا بازار کې خپل دکان ته په ګاډي کې روان وو چې ناپیژندل شو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړي. په ګاډي کې ناست یو بل کس قاری سراج الدین په ډزو جوبل شوی چې د درملنې لپاره د باجوړ ښار هیډکوارټر روغتون ته وړل شوی دی. لا هم د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د خپل ملګرو د خوشي کولو لپاره پرلت دوام لري. دا پرلت د جون پر درېمه په میرلي کې پیل شوی و چې د جون په نهمه بیا میرانشاه ته منتقل شو. د غورځنګ په وینا د می په دیرشمه په سیدګي امنیتي پوستا د دوی درې ملګري عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان گرفتار کړل شوي او له هغې وروسته یې د جون پر نولسمه د غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړی علي وزیر نیول شوي. دوی غوښتنه کوي چې دوی دغه غړي دي زر تر زره خوشې کړل شي. خبرونه مو واوریدل. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. اوریدونکو په بلوچستان پښتنو سیاسي کې پښتنو سیاسي مشرانو ویلي چې باید ټول قانونو ته یو شان حقونه ورکړل شي. دوی زیاته کړې چې ځینو قانونو ته د پاکستان د جوړېدو وروسته تر اوسه پورې حقونه نه دي ورکړل شوي. دوی دا خبرې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د دویم تلین پر مهال یوې جلسې ته کړې. بلخوا چارواکي وایي چې د پاکستان په عین کې د ټولو وګړو لپاره د یو شان حقونو خبره شوي. نور حال د یو تلین په دې راپور کې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې تر سوري لاندې د پارټي د پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ په یاد کې د جون په 28 نیټه ماښام مهال د کوټ په یوب لوبغالي کې وادرنه جلسه یا غونډه شوې ده. په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي د کارکونکو ترڅنګ مېرمنو هم ګډون درلود. دوی په لاسو کې د ګوند بیرغونه او د عثمان لالا عکسونه راخستي او شعارونه ورکول. جلسه ته زیاتره وینا کوونکو د عثمان لالا کاکړ پر ژوند او مبارزه باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې د مظلومو قومونو د هر وګړي په زړه کې نن هم عثمان خان کاکړ ژوندی دی. و جلسه ته د وینا پر وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرستیال مشر مختار خان یوسفزی وویل چې د عثمان خان د شهادت وروسته د هغه د فکر او نظریې مبارزه نوره هم پیاوړې شوې ده. جلسه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پښتون تحفظ موومنت نېشنل ډیموکراټیک موومنت صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر او پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي وویل چې عثمان خان په دې سیمه کې همیش د مظلومو قومونو د حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر هلې ځلې کړې وې.
یو هغه عثمان خانو چې د بلوچستان جنوبی پښتونخوا د خپل تنظیمي هلو ځلو پر بنیاد باندې سیاست کاوه، خپل ګوند یې پراخاوه. یو هغه عثمان خانو او بل هغه عثمان خانو چې دی د اسلام آباد ایوانو ته ولاړ، تا ثابته کړله چې زما د پاره مظلوم که پښتون وي، که سندی وي، که بلوچ وي، دا مظلوم دی. د ده په خلاف ظالم که د ده په طبقه کې دننه وي، که د ریاست په نامه وي، وي دا کس ورته ودلې دی بیا دا کتل چې په پنجګور کې حیات بلوڅ څوک دی چې ارمان لوړی څوک دی صرف دا کتل چې چیرې به د مظلوم جړاوه د دغه ورته تسمار وښکې پاکې دل بول
پر دې محل په خپلونا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خوشحال ډلې مرکزی چیرمن خوشحال خان کاکړ د افغانستان پر آلاتو په تفصیل سره خبره وکړه او ویل چې ښاغلی عثمان لالا همیش په سیمه او وطن کې د برابرۍ او جمهور غوښتنه کوله
ملي شری یو جمهوریت خوښونکی سیاستوالو هغه د پارلیمنت په باندې د سیمانی یقین درلودي دا یې نو د قانون په حکمرانۍ ته یقین درلودي دا انسانی حقوق یو لوی علمبردار وو هغه په دې ملک کې انصاف د پاره کوم عدالتونه دي هغه آزاد غوښتو خود مختار یې غوښتو غیر جانبدار یې غوښتو د ولسونو د حقوقو د پاره د دوی د ترقۍ د خوشحالۍ د پاره پکار دی چې میډیا آزاد وي غیر جانبدار وي چې څه حقایق دي هغه پکار دی چې دغسې بیان هر وخت به د هلې ځلې دعوې په دې ماش
وروسته په جلسه کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه وسوه چې په ملک کې دی د پارلمان او قانون بالادستی سره سره د قومي برابرۍ او خودمختاري ترڅنګ جمهوري فیډریشن مضبوط کړل سي په یو بل قرارداد کې د پاکستان د اوسنۍ معاشي او اقتصادي وضعیت په اړه د 1940 قرارداد لاهور په رڼا کې د نوي عمراني معاهده یا تړون غوښتنه وسوه د دې ترڅنګ د جرسې برخوالو د پښتون وطن پر اوبو ځنګلاتو او قدرتي شتمنیو باندې د پښتون قام د حق حاکمیت غوښتنه بیا تکرار کړه د یادونې وړ ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په کال 2021 کې د جون په 21مه نیټه د کراچۍ په یو روغتون کې د 16 کلو په عمر کې خپل ژوند د لاسه ورکړی و هغه د مرګ څخه څو ورځې لمخه په کوټه کې په خپل کور کې د زخمي کېدو وروسته د بیهوشۍ په حالت کې اسپیتال ته وړی و چیرې چې ډاکټرانو د پوسټ مارټم وروسته ویلي وو چې عثمان خان کاکړ زخمي او دماغ ته زیان رسېدلی دی خو هغو د زخمي کېدو حالت نه و څرګند کړی لاکن د پارټۍ د مرکزي مشرتابه لخوا هغه وخت وویل سو چې پر عثمان خان کاکړ په کور کې دننه د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا برید شوی دی چې ښاغلی عثمان خان کاکړ د کال 2015 څخه بیا د کال 2020 پورې سینیټر پاتې شو
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
دمه مخکې تاسو زموږ د خبريال ایوب ترين راپور واورید چې د پخوانی سېنېټر عثمان خان کاکړ د تلین په مناسبت جوړ کړی وو او سمو رازو یوې بلې موضوع ته اردن کو په یونان کې څو ورځې مخکې یو کښتۍ ډوب شوې و چې پکې ډېرې پاکستانیان هغه اهم مړ شوې دي په دغه پیخه کې پاکستانی چارواکي وایي چې د هغو کسانو پر ضد یې کاروایی پیل کړې ده چا چې دغه تاریکي وطن یعنی دغه پاکستانیان استولو کې رول لوبولی وو په دغه کښتۍ کې نو دی و چې د هغه سمګلرانو یا قاچاقبرانو خلاف یې کاروایی پیل کړې یا دوی په ډوبه شوو کسانو کې د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوی رټا تحصیل د بندیکلی چلیریش کسان هم شامل وو د کوټلی ضلع د مرستیال کمشنر چودری حق نواز په خبره په ډوبشوي کشتۍ کې په مجموعي توګه د کوټلی ضلع 28 کسان سپاره وو چې دوه پکې ژوندۍ ژغورل شوي او د نورو هیڅ معلومات نشته چودری وایي تر دا مهال یې لس انساني سمګلران نیولی دي بلخوا په پنجاب کې هم چارواکو د انسانی سمګلرانو پر ضد د کاروایی کولو خبره کوي تفصیل له مجد بابر اورو
په پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې چارواکي وایي چې یو شمیر انساني قاچاقبر یا سمګلران یې گرفتار کړی دي دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14مه د یونان په کالا ماټا سیمه کې په خوښه و نیم سوه تاریکي نی وطن بار هغه بیړۍ ډوبه شوه چې پکې د پنجاب او کشمیر د بیرابیرو سیمو یو شمیر کسان سپاره وو په یونان کې د غیر قانوني تاریکي نی وطن د بیړۍ د ډوبېدو د دې پیښې نه پس پاکستان کې چارواکي وایي د هغو کسانو د شناخت چارې پیل کړي چې ډوبې شوی بیړای کې سپار وو او د هغوی د خپلوانو نه د ډی این ای د نمونو اخیستو عمل پیل شوی. بل خوا د جون پر 13مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د انساني سمګلرانو پر ضد په سمدستي توګه د کاروایۍ حکم کړی. د پاکستان د انتظام لاندې د کشمیر د کوټلی ضلع ډپټي کمشنر چودھری حق نواز د جون پر 16مه مشال ریډیو ته وویل چې مقامی خلکو په یونان کې د ژوندي پاتې شو کسانو د معلوماتو له مخه تر دا مهال د 28 هغو کسانو شناخت شوی چې د کوټلی ضلع د مختلفو سیمو سره تعلق دی. په دغو کې دوه ژوندي دي او د نورو په اړه هیڅ معلومات نشته. چودھری حق نواز زیاته کړه چې په سیمه کې د هغو کسانو پر ضد کاروایی شروع کړي چې دغه کسان یې په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته استول.
موږ تر دا مهال لس مګلران نیولې دي، پلټنې پرې روانې دي. په دغو کې اته مقامي کسان نیغ په نیغه د دغو کسانو په استولو کې ککړ دي او دوه نور سهولتکاران هم دي. دوی بل خلکو نه د یو کس د بهر استولو لپاره له 20 لکو پورې روپۍ اخیستې. دا مهال هم د کشمیر یو شمېر کسان په دوبۍ، مصر او لیبیا کې موجود دي چې اروپا ته د وړېدو په انتظار دي او څه پکې په زندانونو کې دي.
د کوټلی د ضلع ډپټي کمشنر چودھری حق نواز زیاته کړه چې د ابتدایي پلټنو تر مخه د سمګلرانو به دا کسان لومړی په قانوني ویزو متحده عربي اماراتو، بیا مصر او لیبیا ته استول او د هغه ځای به بیا په بیړیو کې اروپا ته اوړېدل. بلخوا د انساني قاچاقبرۍ په اړه د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د 2020 کال په راپور کې ویل شوي چې پاکستانیان اروپا ته د رسیدو لپاره دوه مقامي او څلور نړیوالې لارې کاروي. د راپور له مخه دا کسان د سمګلرانو د سهولتکارانو په ذریعه لومبۍ د بلوچستان مرکز کویټي، بیا نوشکی، بیا ډاک نوشکی، هغې نه پس یکمچ او د یکمچ نه ماشخیل او د ماشخیل نه بیا ایران او ترکی ته ځي. د راپور له مخه دا لارې هغه کسان کاروي چې اروپا ته د بسونو، لارو، کنټینرو، ټرکونو په ذریعه رسیدل غواړي او ځینې بیا په هوایی لارو دوبۍ، مصر، لیبیا او عمان ته ځي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي چې په دغه حادثه کې د 200 پاکستانی وګړو د ژوندۍ پاتې کېدو پخلی شوی. د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری د جون پر 19مه ویلي چې په یونان کې د وژل شو کسانو شناخت نه پس د هغوی جسدونه پاکستان ته راوړي. بلاول زیاته کړه چې په انساني سمګلینګ کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات روان دي. په یونان کې په ډوبه شوې بیړۍ کې د پاکستانی وګړو د شمیر او سیمو په اړه متضاد اطلاعات دي، خو په ژوندۍ پاتې شو کسانو کې د کشمیر ترڅنګ د پنجاب د منډي بهاودین، شیخوپوره، گجراوالا، سیالکوٹ او گجرات کسان شامل دي. دا چې په پنجاب کې قانون نافذونکو ادارو په انساني سمګرنګ کې د ککړو کسانو پر ضد سګامونه پورته کړي. په گجرات کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے یو چارواکي غفور احمد د جون پر 16مه مشال ریډیو ته وویل
چې کله د بیړۍ ډوبېدو دا معامله رسنیو کې راغله نو د لومبۍ ورځې نه موږ ډلې جوړې کړې. موږ په حرکت کې یو، موږ څه کسان هم گرفتار کړي دي. دا مهال د ډی این اے د نمونو راغونډولو ګاډي زموږ په دفتر کې ولاړ دي. موږ په بیړۍ کې د وژل شوو کسانو خپلوان راغوښتي دي، څه پکې راغلي دي. د نمونو اخیستو عمل جاری دی، نور تفصیل به په اسلام آباد کې هیډکوارټر جاری کړي.
د انساني قاچاقبرو پر ضد د کاروایانو او په ټول پاکستان کې د نیول شو کسانو د تفصیل لپاره مو د وفاقي تحقیقاتي ادارې مرکزی ډایرکټر جنرال محسن بټ سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو د ژمنې باوجود یې تفصیل ورنکړ. البته د انساني سمګلرانو پر ضد د کاروایانو په اړه د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے د 2020 کال د راپور له مخه د 2013 کال نه تر 2020 کال پورې سکم 40,000 مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوی وي چې په کیسه د پاسه 10,000 کسانو ته د قید او جرمانو سزاګانې ورکړل شوې دي، خو په زرګونو نورې مقدمې روانې دي. د انساني سمګلنګ د مخنیوي په اړه د پاکستان د 2013 میلادي کال د ترمیمي بل له مخه په غیر قانوني توګه څوک بهرنیو هیوادونو ته د استولو په جرم کې د ککړ کس سزا وقاله کېد او 10,000 روپۍ جرمانه ده او یا عدالت دغه دواړه سزاګانې په یو ځای هم اورولی شي.
مشال ډو ته وګستې مجید بابر تاسو سره پور وړاندې کوو چې په یونان کې کما کشتۍ ډوب شوې وه، په هغه کې ډېرې پاکستانیان وو چې په غیر قانوني لاره باندې روان وو، نو دغه پاکستانیان چا لیږلي وو، کومو سمګلرانو لیږلي وو؟ نو د پاکستان حکومت وایي چې د هغو سمګلرانو پر ضد یې کاروایانې پیل کړې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د جنوبی وزیرستان او برازیل اوسیدونکو وایي چې حکومت یې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی چې لوجې دوی د مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاته کړې چې په موجوده وخت کې د تعلیم، روزګار او رابطې لپاره انټرنیټ کارول کیږي، نو باید حکومت دې لور ته پام وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې دا مسله یې اړوند چارواکو ته رسولې او هیله ده چې زر به یې هواره کړي. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بند کړي شوي انټرنیټ سهولت په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، په دغه برعکس د سراروغ او بدر سیمې اوسیدونکي خبرې ور وایي.
ایوی میاشتے نا 3G 4G انٹرنیٹ سروس د سیکورٹی ایشو پا وجوہات مند یوزل بیا بند کڑائی شوائی دائی ادولا تا تکلیف چکیم دائی تا اکثر و تعلیم افتہ خلق تا دائی چکیم کاروباری خلق تائی و آگا تا ہوں دیر روز یوتائی تکلیف دائی
مالا قسمت اللہ دا وجی بدر ما دے میر چکیم دے نیٹ مسئلہ دو غا تا مسئلہ چپ مجھ پا نیٹ باند ہے خو میر پا سخت سن دے سر مخمخ شوی لکاوی لے چپ دا نیٹ بند کسم کسم کاروبارینا داخل کوي تو د کیند سکول وکي دي دغه د جد مشکلات اجنه لکه کما چې په شمالي وزیرستان شه او ورسره پر ازماک شه په داکش چې کیم د انټرنیټ او چې کیم ډي اس ان کنکشن ورکړي دي دا ستا مزل کوا دي بدر او لادال یا ماجین ودا ته د خم خبر کو.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بال کول غوښتنه د ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیش وا وی وویل
ای جی سره ټکو دي لرګاو ار ڈی سی چې پکې ناشته نو مشرانو د مطالبه کړې و 3G 4G ورکنه نو دا په ای جی لیول پورې بلکې دا په ای لیول پورې د خبر رسیدلې ده نو هغه خو لګې راغله مې کار شروع ده انټرنیټ کیفیت دي دوه خلکو چا چا ډیماند ده نو خلک د پکار داده څه به سي ته یو مسعود قوم یا جرګات کوم کوم ځینو کې دا راشي ای سی ته خپل اپلیکیشن ورکې چې موږ پروسس کوو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې ګڼ حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کې د انټرنیټ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوی پر لوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو ته وګستی تاسو دغه راپور واوریدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د ترک انصاف په پخوانی صوبای صدر پرویز خټک ته د جون په 28مه د ګوند مرکزی قیادت لخوا نوټس جاری کړل شوی او له ده غوښتل شوی چې سپیناوی دی وکړي. پر نوموړي تور لګول شوی چې د ګوند پلویان دې ته هڅوي چې پارټي پرېږدي. دا چې په دغه شوکاز نوټس سره یا بیا د ګوند پرېښودو سره به پرویز خټک ته څه سیاسي نقصان ورسیږي او که نه، بل دا چې د اسټیبلشمنټ یا مقتدره قوتونو سره ښه اړیکې لرونکی تن چې د ترک انصاف نه لاړ شي، نو د دغه ګوند څه تاوان په راتلونکي کې کیدای شي او که نه. دا له دې سره نور ډېرې خبرې د مشال ریډیو خبریال شانواکس سره ځي په دې راپور کې کتلی شي اورېدلی شي.
د پاکستان تحریک انصاف مرکزی جنرل سیکرټری د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک ته شوکاز نوټس ورکړې. د جون په 28مه د پاکستان تحریک انصاف په ټویټر اکاونټ یو خبر پاڼه کې دوی تور لګولې ده چې پرویز خټک ته دغه ګوند غړو ته د ګوند پرېښودو ویناګانې کوي. نو ځکه هم د ګوند مرکزی جنرل سیکرټری عمر ایوب پرویز خټک په ضد دغه ګام پورته کړ. شوکاز نوټس مانه چې خپل سپیناوی کول چې ګینې دغه کار دې ولې کوي او بیا خپل صفایي دې ورکړي. پرویز خټک د خیبر پختونخوا صوبې دپاره د ګوند صدر خو د جون په شروع کې د ګوند د ټولو عہدو نه د استعفا ورکړې وه، ولې د ګوند غړیتوب نه و پرېښی. هم په هغه ورځې د نهمې مای د پیښو غندنه هم کړې وه، کومه چې د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د عمران خان د نیولو وروستو شوې وه او عامو سرکاري او پوځي ودانیو ته پکې زیانونه رسولی شوي. نو آیا همداسې ده چې ګنې پرویز خټک د عمران خان یا د ګوند د پالیسیانو سره اختلاف کړی و چې ورته دغه شوکاز نوټس جاری شو؟ د پېښور خبریال او د یو نجی ټی وی بیورو چیف طارق افاق مشهد رډیو ته وایي،
او په ویډیا کې ډېر عمران خان سیاسي فیصلو سره هغه اختلاف لرلو، او دا هغه اختلاف نتیجه چې کوم دی بیا په دې صورت کې مخکې راووتله چې هغه بیا د پاډې صدارت دلته پرېښولو، او اوس هم دغه دي چې هغه ډېر زیات سیاسي هغه کشمکش کې مبتلا دی. هغه ته پته ده چې یاره که زه پی ټی آی نه ځم نو زما ته بیا د کوم دی هغه رنګې ووټ نه ملاویږي څنګه چې د پی ټی آی په ټکټ باندې یا د پی ټی آی په نخ باندې ماته ملو شوی دی. او کوم وخت هغه هلې ځلې کې دی وخت کې کوم کسان را ماتول دي او هغه خپل ځان سره په نوي سیاسي سفر کې شاملول دي، نو په کوم طرح سو پورې هغه ته څه خاطر خواه کامیابی نه ده شوی.
تر دې وړاندې د ګوند یو بل مشر اسد عمر هم د ګوند ځینې عہدې پرېښوي. د ګوند پخوانی وزیرانو لکه فواد چودري او ځینې نورو بیا ګوند مکمل پرېښي او نورو ګوندونو ته لاړ دي. د کراچۍ پوهنتون د صحافت د څانګې پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشهد رډیو ته وایي، تحریک انصاف کې ځینې تنان د مقتدره یا اسټبلیشمنت سره نږدې اړیکې لري، نو د ده خیال دا دی چې عمران خان دغه تنان نه خوښوي. نو سوال دا دی چې آیا د تحریک انصاف وجود به د مقتدره نه بغیر سلامت
جو سیاسی فینومینل ہوتا ہے جب ایک دفعہ ڈیولپ ہو جائے
چی سیاسی منظر یہ وار جوڑ شی عوام کو مقبول شی نو حقتا سے زر نہ ختمے گا اس خدا پہ برداشت تھا چی دا غفار خان پشان دا بزنجو پشان شیخ مجیب الرحمن پشان دا ذوالفقار علی بھٹو پشان دا استقامت ثبوت دے ور کے نو حالات بے خکے دے شی خدا مشکل سوال دے زکا چی دا پارٹی کو جوڑا کرے ہم اسٹیبلشمنٹ وا نو دا بد سنگش بندی پاتی کی گی دا اہمیت ور سوال دے
تو کیسے سروائیو کریں گے یہ ایک اہم ترین سوال
ڈاکٹر توصیف احمد خان چې کوم نمونه یاد کړل دغه تنانو همیشه د مقتدر په ضد او د عوامو سیاست کړو چې جیلونو ته هم لاړو استقامت معنی مستقیم یا په خپل خبره ولاړ پاتې کېدل. ڈاکٹر توصیف احمد خان دا هم وویل چې د پرویز خټک یا کوم بل مشر د ګوند پرې خودو سره ګوند ته ممکن ده چې څه نقصان ونه رسي، ځکه تحریک انصاف خپل سیاسي منظرنامه داسې جوړه کړې ده چې عوام یې خوښوي، خو تر هغې که تحریک انصاف په خپل بیانیه ولاړ پاتې شو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته خوږې سوزو له پېښور ننګرهار ته. په ننګرهار کې کروندګر وایي سږ کال یې د شلتالانو باغونو ښه حاصل ورکړې، خود دوی شکایت کوي چې حاصلات یې په ټیټه بیا خرڅیږي. کروندګر په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو څخه حاصلاتو ته د بازار موندنې تر څنګ د میوو د ساتلو لپاره د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. بلخو په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست مسؤلین وایي هڅه کوي چې د باغ لرونکو کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي. نور حال په دې راپور کې.
سره لدی چې سګنیو رختونو غلیو او طبي اپتونو د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په سیر ننګرهار کې هم کاروانګرو باغلرون کې ځانمن کړی ول، خو په دې ولایت کې باغلرون کې کاروانګر وایي چې سکالې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي، خو شکایت کوي چې په کمه بیا پلورل کیږي. د بیسودو ولسوالۍ خانغا په خپل 15 جری بزمکه د شفتالانو باغ جوړ کړی دی. نوموړی وایي سکالی باغونو ښه حاصلات ورکړي، خو زیاتوي چې د باغونو په ساتنه او پالنه کې د کروندګرو د پوهاوي کموالی او د بوټو مرزونه هغه ستونزې دي چې باغ لرونکي ورسره مخ دي.
سکالی خو حاصلات دقیق او بدنه و ډېر پخوا په طرف ورته هماغسې مناسب حاصلات یې وو. بعضې وختونو کې امراض بارون له وجې نه امراض ته خو بیا هم دوایر په واسطه باندې کنټرول شولو. پوښتنه دا چې دا د شفتالانو د بسته بندۍ یا د درجه بندۍ په هغه باندې د سټورینګ برخه کې دوی ټریننګونه ورکړي باغدارانو ته او دوی سره همکاري وکړي د څو حاصلات یې نور هم خراب شي.
شریف الله او سید محمود چې په خپل ځمکو یې د شفتالانو باغونه جوړ کړي وایي شفتالانو یې ښه حاصلات ورکړي، خو دا چې په بازارونو کې نرخونه کم دي دوی پرې خپلې لګول شوي پیسې هم په سمه توګه نشي پوره کولی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو د بازار موندنې غوښتنه کوي.
عموما بازارونه خراب دي، هغه نشته دی او ګټي باغونه تاوان لري چې څه مصرف پېښ شوی دی هغه بیرته نه پوره کوي. سړی خونې دي ته پکار دي، دا میوه ده دا نه په ونه کې ساتل کېږي او نه منګل ته په کوټو کې ساتې شو.
هغه کومه میوه چې دی بهر نه افغانستان ته را داخليږي دی هغه باندې باید دوی تعرفه راولي چې یا مثال خبره په افغانستان کې چې دغه میوه ده باید دا په همدلته پاتې شي او د هغه نور هېوادونه دا میوه دلته انتقال نه شي.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست کې د کرنیزو خدمتونو امیر نعمت الله اکبری وایي دوی هڅه کوي چې د ننګرهار کروندګرو ته په کور دننه او بهرنیو هیوادونو کې بازار موندنه وکړي.
منګا د مختلفو تجارانو سره هم په داخل کې هم په خارج کې دوی سره خبرې کړې دي. دوی سره ان شاء الله شي دې دغه تر رسیدلی چې موږ ته دوی ته په داخل او په خارج کې دې ته مارکیټ پیدا کوو او دوی د پروشات په ان شاء الله شي مخ وړاندې باندې دي.
د ذکر ورده چې په تیرو سو وروستیو کلونو کې پر ننګرهار سربیره لغمان او کونړ ولایتونو کې هم یو شمېر کروندګرو پر خپل ځمکو د شپتالانو باغونه جوړ کړي دي. د ننګرهار کروندګر وایي د ګرمۍ پر رسیدو سره یې حاصلات پخیږي او پر مخ بازارونو ته راوړل کیږي چې ورسره یې په نرخ کې کموالی راځي. دوی نشي کولای چې له خپلو حاصلاتو په سمه توګه ګټه ترلاسه کړي.
مشال ډیو ته غوږ سي په ننګرهار کې مو د شلتالانو د کروندګرو په اړه راپور واورېده چې هغوی څه غوښتنې لري او بیا چارواکي هغې ته څه ځواب وایي. او اوس راځو یو بل راپور ته. د خوست اوسیدونکو وایي چې د ولایت په شنو او ځنګل لرونکو سیمو کې د سیلانیانو لپاره د ساتری په خاطر لازمی اسانتیاوې نشته. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سیلګرۍ سند د پرمختګ لپاره د یادو سیمو ته پاملرنه ډیره شي. بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او امکاناتو ته په کتو په یادو سیمو کې د یو شمېر اسانتیاو برابرول په پام کې نیول شوي دي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوس اوسیدونکو او ځوانان غوښتنه کوي چې په شنو ځنګلرونکو او تفریحي سیمو کې د خلکو د تفریح او ساتري لپاره اسانتیاوي برابر شي. دوی زیاتوي تفریحي سیمو ته پاملرنه او په هغو کې د ورتلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د سیلګرۍ صنعت پرمختګ کوي او د نورې نړۍ خلک هم دې ته هڅیږي چې د افغانستان د طبیعي او تاریخي سیمو د لیدلو لپاره ورشي. مدني فعال محمد رؤوف روان مشال راډیو ته وویل
که چېرته دولت دلته توجه وکړي ځای په ځای هوټلونه غورپې او د اوبو سیستم دلته ځای په ځای پار شي. دا سړکو ستونزې دي نور ان شاء الله رحمان هر څه به برابر دي ځکه چې نور خو هغه ته ضرورت نشته. هر ځای خپل ښایستونه منظرې لري. یوازینی همدغه ستونزې دي چې ولس ورسره مخامخ دی.
خوست هم چې ګڼې ځنګل لرونکي او شنې سیمې لري یو شمېر خلک او ځوانان د سیاحت لپاره ځاځي میدان ګربز د تڼیو ادممد او د خوست مرکز اړوند تاریخي باغونو ته ورځي. د سیاحتي سیمو د ارزښت په اړه مدني فعال عبدالرحیم حاطف وایي
کله چې یو انسان په کارونو باندې بوخت په ورځني چارو باندې بوخت وي اړتیا لیدل کیږي چې دوی یو ذهني ارامتیا حاصل کړي او بالاخره داسې یو سیمې ته راشي چې سکون د دوی حاصل شي. همدغو سیاحتي سیمو کمال د چدل تراشه لنګوي څخه وګوري او غستړیا دې ورکه شي.
یو بل خوستای رون اندای سیف الله ننګیال وایي که تفریحي سیمو ته پاملرنه ډیره شي نو سیلانیان ډیریږي.
د نورو نړۍ عواید هم اکثره د سیلانیانو ده چې سیلانیان جذبوي هغه ته دوی ته عواید لسته ورسي. نو افغانستان کې هم که چېرته تفریحي سیمې د جوړ شي دولت به دې باندې خواري وکړي منظمې جوړ شي دولت هم عواید درسي خلکو سیلانیانو ته هم د تفریح موقعه برابرېږي.
بلډونو ته په خوست کې ځایي چارواکو وویل دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او هغو ځایونو کې به د امکاناتو په صورت کې سیلانیانو لپاره د سیاحت او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې کړي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
موږ ان شاء الله تعالی د خلکو د تفریح لپاره په پام کې لرو چې ځینې سیمې نور هم جوړې کو. البته دا داسې زر ممکن نه ده، دا به وخت نیسي. بودیجې ته ضرورت ده، امکاناتو ته ضرورت ده. د آدممات سیمه ده، د مساخیلو سیمه ده، ځاځي میدان ده او نورې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه په لیدلو باندې د سړي زړه خوشحالېږي، ورسره ذهني تفریح ورسره کیږي، روحي تفریح ورسره کیږي. نو ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو.
دی یادونه ورده په وروستیو کلونو کې د خوست د باک ولسوالۍ اړوند د سینارګي، ځاځي میدان، قلندر، د تڼیو ادممد، د ګربزو اړوند د غلام خان او په خوست ښار کې حکیم تڼیوال پارک او د ښار اړوند تفریحي غونډیو ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارٹ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو.